د ډیو ریډیو ګران اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د ډیو ریډیو ادبي خبرونه د غزل محفل ته مو زه بارکوال میاخیل هر کله کوم په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله بیاست. اوریدونکو په پایل کې به یو یادونه وکم چې نن مې غاړې ښې نه دي، نو که مې ږغ سم نه درتلی نو مخکې له مخکې بخښنه غواړم. د غزل محفل په دې خپرونه کې به هم خوندورې غزلې درته ولرو، سندرې به درته ولرو، همدارنګه مو یو ځوان شاعر درته را میلمه کړی دی. خو مخکې له دې چې میلمه شاعر ته هرکلی ووایم او له هغه سره خبرې پیل کړو، د ټلیفون شمیرې درته اعلانوم: 001-202-205-0403. شمیره یو ځل بیا واورئ: 001-202-205-0403. بله شمیره ده چې په دې باندې په وړیا توګه موږ ته ټلیفون کولای سئ: 0800-999-0 0800-999-0. ګرانو اوریدونکو د خپرونې ته راسئ، ټلیفون راته وکئ، او په دې هیله چې نن مو نوې غزلې او معیاري غزلې له ځانه سره ساتلې وي او زموږ له اوریدونکو سره یې شریکې کړئ. همدارنګه کولای سئ چې زموږ له ګران میلمه پوښتنې وکړئ او که پر خپله شاعري او پر غزل باندې نظر ورڅخه اخلئ، هم زموږ میلمه کولای سئ چې ستاسو پر شعر باندې نظر درکړي. د نن د غزل محفل میلمه مو په کراچۍ کې میشت ځوان شاعر او لیکوال ماشام خټک دی. د غزل محفل دا خپرونه به د ماشام خټک صاحب په یوه غزل پیل کو. دا غزل یې در اورم او بیا ورځو له ماشام خټک صاحب سره خبرې کوو. خبره چې پرېږدې نه نو خبره نه ختمیږي، خبره چې پرېږدې نه نو خبره نه ختمیږي، چې څومره یې ژویې جانانه لا پسې اوږدېږي. او دا څوک دی چې په بیا بیا وایي هله شا بزر کړئ، دا څوک دی چې په بیا بیا وایي هله شا بزر کړئ، او خپل وړاندې نه راځي د ګڼې شاته کیږي. او سایه دوه غاړه وتې د روحونو په پرده کې، سایه دوه غاړه وتې د روحونو په پرده کې، خاموش خاموشي ده او دوه زړونه دې درزیږي. او دا کومه زلزله ده چې مرکز یې معلوم نه دی، دا کومه زلزله ده چې مرکز یې معلوم نه دی، چې مځکه هم نه خوځي او کورونه راغورځیږي. او ما څو وارې ترې لارې هم بدلې کړې د تللو، ما څو وارې ترې لارې هم بدلې کړې د تللو، عجبه شان بلا ده چې په ما اکثر پیښیږي. او په ګڅ او ښي اړخ دې ځي چې کله سلامت وي، په ګڅ او ښي اړخ دې ځي چې کله سلامت وي، دا لاس چې کله مات سي بیا په غاړه کې زنګیږي. او د تورو بلاګانو منځ کې ژوند کوي ګرم نه دی، د تورو بلاګانو منځ کې ژوند کوي ګرم نه دی. ماښام ځکه په خوب کې کله کله وویریږي، خبره چې پرېږدې نه نو خبره نه ختمیږي، چې څومره ژویې جانانه لا پسې اوږدېږي. دا د ماښام خټک صاحب غزل وه. ماښام خټک صاحب په خیر راغلې. خټک صاحب ژغ مې اورې؟ ماښام خټک صاحب په خیر راغلې.
جی بالکل،
آواز دی اور مننه ډیر مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او د غزل محفل ته راغلاست.
تاسو مننه چې ما تاسو وخت راکو او تاسو بیا زما دا غزل په تاسو په ډیر شانداز باندې وویل. او اچھا خبره چې ما ته په اول ځل خپل غزل ډیر خوند راکړ چې تاسو وویل په ډیر شانداز باندې.
ډیر مننه. نو ماښام صاحب بس انتخاب کړی مې نه و، بس هسې مې راواخیستله په دې هیله چې هغه که څه هم د شاعر په کتاب کې خوایه یا هر غزل چې یا هر بیت د شاعر د زړه ټوټه یې که نه د زړه وینه یې ورکړي، خو بیا هم ځینې پکې انتخاب غزلونه یي، خو ما بې له انتخابه بس دا یوه غزل راواړوله او اورېدونکو ته مې واورولم.
بس چې ستا وویل ډېره ښه وه، بالکل ستا انتخاب هم ښه و.
نو ماشام خټک صاحب شاعری باندې له دا ډیرو روایتي خبرو به تیر سو او پایل بل دی وکړو. دا غزل چې ما واوروله په دې غزل کې ردیف نه وو او یوازې قافیه وي. په زموږ په کلاسیک شاعری کې چې کلاسیک شاعری کې کو ګورم ډیرو شاعرانو داسې مقفا غزلی بل کلی چې ردیف به نه درلود، خو په معاصر شاعری کې داسې غزلی کم په مخ راځي چې هغه ردیف ونه لري. څه فکر کوئ چې آیا والی دغه سیمه مقفا غزلو لیکلو ته توجه کم اسو؟
که تاسو خصوصا په نن سبا کې وګورئ، نن سبا موږ چې کله غزل وګورو نو اول فکر او بیا چې کوم د موږ فن دواړه، نو نن سبا چې تاسو د نن سبا کومه خبره کوئ، نو نن سبا خو د که تاسو خیال کړي د فني اړخ یو ډېر زیات رنګینی طرف ته تللی دی. که تاسو اکثر چې ګورئ
بالکل
هغې پکې بلکہ ماں تو رنگینی ہوئے لفاظے کا جو زیادہ تلے دے
صحیح
لفاظی کے کم ادا اب چاہے تو جو فن وہی فنکاری ورت ہوئی فاغے کے چکلا مون لفاظی تو ضرور حال تک فکر زمون لازمی خبر ادا لاندی یا یہ جو حقت برشی چکلا فکر طرف تا میں خیال نہیں ہو رہا لفاظے کے خخشما نو بیا کتاو بیرو دو دور دی کنا او بیا یو شانتا او بل شانتا اغا خایست و تو ورکڑی خیال تی شاعت پاتی شو نو شاید دائم او وجه پاتی کی نو زد آمائی مجھے که یو شاعر اول دی چون جب آما خبر دا چیر اغا دا جوان ترجمان دی دا اولس ترجمان دی دا غی مسئلی دا غی دا جوان دی دا کم دا معاصر چیتا میں مسئلی دی اغا دی روڑی پخپل و اثارو پی اولس تبیا وران دی پی نو چې ما مسله یا د چا داسې ستونزه یا د ولس کومه خبره کړي چې هغه ما مکافه کړي و که مې د ردیف سره کړي هغې ته خوند ورکړو نو شاید چې ما به خپل مقصد یا خپل پیغام چې د هغوی ته رسولي
صحیح.
نو زیاتره زه دا وایم چې شاید چې دغه مې وجه کېدای شي چې نن سبا خلک دا خوند او یو ټرینډ ګرځېدلی دی چې
ماشام صاحب لتا به نوی غزلی او نوی شاعری به هم اورو په منز منز کی او که لتا سره نوی غزلی او هغه کمیدل نه استاد ایوه مجموعه خو ما راخسته ده لکه فصل ریبل کیجم ګران اوریدونکو دا د ماشام خټک صاحب د شیرونو دویمه ټولګه ده لکه فصل ریبل کیجم لومړی ټولګه مو په څه نامه د ماشام خټک صاحب کا اوریدونکو ته وایست او بل مو تر دې وروسته چاپ ته کنه
زم کې خبره شوه او دا غي نو مو په وجود کې نه ځایږم
ښه په وجود کې نه ځایږم ډیر ښه
بلکې دا د ساه د زما څو په لږه کې په وجود کې نه ځایږم یا په وجود کې نه ځایږم
صحیح دواړه سمې دي خو زه دا وایم چې تخپل لهجه وایې زه خپل بلکې کدا وایم د خټکو لهجه خوم د ازما لهجه خو وستا سړولې ده
بالکل
زم... زمام لہجہ چکم دا غیدا او غیدا او صحیح خوشحال بابا شاعری خطول بدا در جی پا شاعری کی دا کنا
جی تقریبا بالکل
نو په دې باندې بیا هم خبرې کوو ستاسو پر شاعري به هم غږیږو. ماشام خټک صاحب ته په د شعر تر څنګ په نثر کې هم ډېر کار کوي، لنډې کیسې افسانې دې هم لیکلي، تکلونه هم زیات لیکي، خو په هنر کې خصوصا په د ادب په ټولو اصنافو کې په ټولو شیانو کې که وګورو شاعري تر ټولو هغه ګران کار دی، نو څنګه د دې دومره کارونو تر څنګ شعر ته هم وخت ورکوي چې ښه شعر ولیکي؟
اصل کې دا دی چې زما خو پروفیشن ته تخپله معلوم دی،
بالکل وکیل یو،
هغه ځان ته هم هغه ځان ته سلیر ایجنټ چې کوم دی نو پروفیشن دی،
ډیر مصروف ژوند دی د وکیل.
او خو وکالت دا څه شی دی چې د وکالت سره مو شا د غې سره څنګه پسند دا چې یو مشغوله وساتو چې هغه سړی ژوندې ساتي ولې چې وکالت تقریبا هغه اصل فصل د ټینشن جاب دی، دا د دې سره دا ادم چې کم دی دا هغه ته یو سهارا ورکوي. نو دا اکثر دا دی چې کومره هم فارغ وخت د هغې نوبات هم یا په آفیس کې را سره ټیمي کلاینټ بلاینټ کوي راغلي، نو بیا زیاتره ادبي کتابونه کتل او یا شاعری کتل یا شاعری کول نثر کتل نثر لیکل نو دا سری سری بلکې زه په دې خبره کلم یقین نه لرم. اکثر زمون سره زنه ملګری چې ما سره وخت نشته.
اها بالکل.
زه دا وایم چې وخت د هر چا سره شته، خو سوال دی چې مونږ هغه وخت په کار نه غولو یو ډول ایسکرین نه.
صحیح.
وجه دا دی چې زه به فرض کړه په آفس کې دغه شان ته ناستم، یو حالت مې په بلې اړولي وایم به ټیم را سره نشته. درې ګنټې به داسې تېرې کړم چې دا کومې درې ګنټې زه دغه شان ته تېرم، دا درې ګنټې زه چې ښه کتاب وګورم او ښه نثري لیکم یا ښه شاعري وګورم او ښه شاعري وکړم. زه داسې یم چې وخت د هر چا سره شته دی، خو وخت دا بوکی را وصل د وخت دا فائدہ غسل چې کومه دا ډیر لازمي دي. نو بیا هر څه کار کې شي، ښه شعرم لیکل کې دی شي، ښه نثرم لیکل کې دی شي، او بل اهم خبره ده چې ذمہ داری دا شي سوال کړه که زه یو لیکوال یم، زه شاعر یم، نو په کار کې زه یو ذمہ دار شاعر یم. کما
خپل کار ته سنجیده سم
اگزیکټلی په خپل کار پوهیږم چې زه څه لیکم، چاته لیکم، ولې لیکم، چې په دې خبرې منو زه به هغه کوم سیزونه په ډېر اسانۍ سره او په خپل وخت لیکم. زه په دې خبره یقین لرم.
صحیح صحیح. نو ماشام خټک صاحب یو نوې غزل به لتا واورو، بیا به پر مخ نورې خبرې هم کوو.
بالکل جناب، زه حاضر یم تاسو ته. دا غزل دی، مطلب دی چې کم لمحې ته لمحه، کال ته مو هم کال نه وي. کم لمحې ته لمحه، کال ته مو هم کال نه وي. مونږ دواړه ستړي وو خو یو بل ته محال نه وي.
ډېر ښه.
کم لمحې ته لمحه، کال ته مو هم کال نه وي. مونږ دواړه ستړي وو خو یو بل ته محال نه وي. او شعر دی، مونږ په داخل کې داسې څه کمی ضرور لرله.
مونږ په داخل کې داسې څه کمی ضرور لرله،
چې د دې دور فتنګر ته مو دجال نه وي.
ما ډېر ښه.
مونږ په داخل کې داسې څه کمی ضرور لرله چې د دې دور فتنګر ته مو دجال نه وي. او مونږ به په سپینه لار کې پروت کاڼې په لته وهو. مونږ به په سپینه لار کې پروت کاڼې په لته وهو، خو د دې کاڼو خاص ترتیب ته مو دیوال نه وي. مونږ به په سپینه لار کې پروت کاڼې په لته وهو، خو د دې کاڼو خاص ترتیب ته مو دیوال نه وي. زه شوم کدی شو خو تور داغ د بدنامۍ ګڼو. زما د قصه د خلو خال ته خال نه وي.
ډېر ښه.
او مونږ د یو بل په جوابونو پسې داسې ورک شو. چې بیا له شرمه به مو یو بل ته د سوال نه وي.
ډېر ښه.
او بیا تر اخره به ماښام یاري پالله ځکه. ماښام به چاته په اسانه انډیوال نه وي.
ډېر ښه.
کم لمحې ته لمحه، کال ته مو هم کال نه وي. مونږ دواړه ستړي وو خو یو بل ته محال
ماشام صاحب. دا اباسین صاحب غزل کې د لوستي د اکثر په دې مکتو کې اباسین لا اباسین دریاب سره تړلې. نو ستا په ځینو غزلو کې هم داسې چې ماشام د ماشام په معنا تړل شوی، ماشام ته اشاره شوی. نو څه فکر کوئ چې دغه تخلصونه څومره هغه چې د مکتای لیکلي آسان وي که نه، چې هغه شاعر ته تیار خیال ورته راسي له ماښام سره تړلې خبرې؟
جی دا هم ده. او بله خبره دا چې شاعر اکثر د شاعری چې کوم دا خو د رموزو او د کنایو اشارو ژبه ده که نه. نو ما دلته کې په ماښام اکثر تاته کله کله سر څه ماښام په زماني مانو کې راوستلی شم. نو بیا کله شاعر لګېږي او فطرتن بیا کوشش کوي چې په زماني یعنی د وخت معنا دې ورکي، تخلص معنا دې ورکي، او بیا د لوستونکي مرضي د چې هغه ته نه په کومه انداز کې هغه نه معنا اخلي. دغه شان ته اباسین بالکل اکثر اباسین هم داسې استعمال کړی، بلکې اباسین نه بلا خلکو چې کوم ځایونو کې د هغې تخلص هم دغه شان ته راتلو نو هغوی هم هغه شان ته د هغې استعمال کړی دی. خو بل دا دی چې زما خپل خیال دا دی چې څومره سړی په بشاعرۍ باندې لاس بر وي، فن هغه لري، فن قدرت لري، نو هغه بیا د خپل تخلص مدخل استعمال ډېر ښه کولی شي.
صحیح. یو دوه اورېدونکي راخلو. سیف الله راجا په خیر. سیف الله راجا ژغ می اوري په خیر راغلی.
او
په خیر راغلی د غزل محفل ته. څه دی راوړي
قربان؟ بس ستاسو د شیشته میلمس ماشام په خیر څخه زه دی پښتنې کوم. ماشام په خیر ته زده.
ماشام په خیر چا درته وویل؟ ماشام خټک لځانه دې غور پورې وته. دا ما تا ټول په خیر راغلی او تا دل نه مسر وته. واشه
خطک دې ځات سلامونه وایم قربان. د دې یو تخلص په ځان باندې نه دی، ځکه د کرک خلک
نو خدا ماشام خټک خو ماشام یې تخلص دی نوم به کېدای بل وي کنه. دا یو ادبي دود لکه په کوټه کې درویش درانه صاحب اصلي نوم او عبید الله دی کنه.
او بل خبره دا ده چې کم څوک چې شاعري کوي او کم وخت دا څومره موټ کول پکار دي، دی څومره موټ چې خوشحالي دی شاعري لیکي، که ډېر زیات خوابد وي او دی شاعري لیکي. خو دا وخت دی په کراچي کې بیا یې د مسافرو شعرونه دی وایي چې نه وایي، د مسافرو شعرونه ویلي دي خو یو جمله ته نه کړي قربان.
ډېره مننه. در آدم خیل ته ورځو. حاجي غالب ګل صاحب په خیر. غالب ګل صاحب راغ مې اوري. وعلیکم السلام.
بس ماشام صاحب نه مې تپوسه د کتابونه شته.
مننه غالب ګل صاحب. ماشام خټک صاحب به جواب درته وایي. ماشام خټک صاحب، اول خو د سیف الله راجا پښتنې ته څه وایي چې وایي شاعري په کوم حالت کې کوي؟ په خوشحاله حالت کې که په غمجن حالت کې کوي؟
یعنی شاعري چې کله په خوشحاله حالت کې نو په خوشحاله حالت کې، کله په غمجن حالت کې نو بیا غمجن حالت کې. شاعري په دواړو ډخونو کې شاعري کېدای شي، چې کله سړی خوشحاله حالت کې نو د خوشحاله شاعري کې. خو اصل خبره ده چې دا دغه شان د سوال د دلته په کراچۍ کې یو ملګری صحافي و، هغه د فرنټیر پوسټ لپاره راغلی و کورته، نو انټرویو کوله. نو ما ته ویل شعر ته دا ستا د شاعري غمجن اولې ده زیاتره ورته. نو ما ورته چې اصل خبره دا ده چې کله سړی په جنازه کې ناستي که نه، نو بیا خو په جنازه کې سړی ناستي و لطیفه شروع کړي، دا به ډېره بده سړي به ښکاري که نه، د خندا خبرې چې کوي. نو الله زمونږ داسې دي،
د پښتنو وطن غمجن دی له
غمجنه فضا کې، غمجنه شاعري مه کوي. نو زما تر خپل خیال زه خو دایم چې یاره ممکنه نه ده په غمجنه حالاتو کې، نو خامخا غمجنه شاعري کوي. او دا حالات زمونږ داسې دي، زمونږ تقاضا دا کوي چې مونږ د هغې
خو ماشام څه په کار نه ده. نو چې شاعر او لیکوال د ادب له لارې خلکو ته یو څه هیله هم ورکړي، ځکه چې څنګه حالات وي که هغه کټ مټ شاعر هغسې انځوروي او شاعري له غم او له ناهیلیو ډکوي، نو دا د خلکو د حوصلو نور ټیټول نه دي.
بالکل همدا خبره ما له سر په نه ورسولي. تاسو دا سوال ډېر بالکل زه تاسو رسل په سله په دې باندې متفق یم چې صرف هغه نه دی مونږ مایوسي نه دی خورول په کار که نه. شاعر چې کوم دی هغه به رهنمایم کوي، یا به تګلارم ټاکي، هغه به حوصله هم ورکوي قوم ته. لازمی خبره ده هغه به په کار ده چې هغه دا نه دی د غم شاعر نه، دا مطلب نه دی چې هغه د سینې ته هره وخت د سینې ته درز ورکوي که نه. د غم خبرې کې داسې انداز کول په کار دی چې هغه غم خبرې کې هغه ته ولس ته او قوم ته د هغو دپاره یو د رهنمایۍ سبب هم وګرځي او د هغې ډاډ هم وګرځي. ډاډ هم هغې ته په هغې کې موجود وي. او صرف د ډاډ دپاره مونږ اکثر وایو که نه، د مزاحمت شاعري چې مونږ کله کوو، نو په مزاحمت دا نه دی چې مونږ صرف په هغې کې اوښکې وسسوو که نه. نو اوښکې صرف اوښکې سسول نه دي، بلکې مونږ دا وایو چې په هغې کې د قوم راوي خول چې کوم دی دا هم ضروري دي چې مونږ هغه ورته وی خو مساتو دا دا
صحیح. او غالب ګل صاحب د کتابونو نمونه وغوښتل د شعرونو د دوه ټولګي خو موږ یاد کړې د ماشام خټک صاحب د شعرونو ټولګي په وجود کې نه ځایېږم د اول ټولګه دا او دویمه ټولګه لکه فصل ریبل کېږم. نو دا نور د نصر د کتابونو نمونه هم کورته یاد کړې شته؟
د نصر مې د تکلونو کتاب دی، د غینم تکلونه دي، د افسانو کتاب دی غیب عالم، او بیا چې کوم د اجمل خټک مضامین دي، په خیبر افریدی باندې مضامین دي، او دوه یاران دوه شاعران ریاض تسلیم او ممتاز ورځی باندې کتاب دی، نظام پور او پښتو جدید شاعری دا د کتاب نوم دی. دغې نه علاوه پښتو ادب کې د تکل ابتدا او ارتقا دا دی، او بیا د فرانسیس بیکن د تکلونو ترجمه ده.
ډیر کار دی کړی ماشام صاحب.
جی جی، دا کتابونه دي. او
ماشام صاحب، دا شاعرانو پر شاعری چې تا کوم کتابونه لیکلي دي په دې به وروسته خبرې کوو، نو په یوه ساه مې وژغولې، لږ مې ستړی کړې، نو راځه یوه سندره به واورو د سردار علي ټکر په غږ کې، بیا به راځو. نو اردو د ټکر صاحب په غږ کې یوه سندره اورو او بیرته راځو. قانون لنگر میں کے خود دروچ پے میں کسوے دا قانون لنگر میں کے خود پخندہ 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 دریا بلالا دم ستاس پیر گدر میں پری خود ساز نوی سرونا نوی خش نوی گلونا چه دا خیال وزر مکی خود نوی خش نوی گلونا چه دا خیال وزر مکی خود چپو کے اون خلما خوز زما 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 غم دزان او زر میں پری خود خوز زما 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 غم دزان او زر میں پری خود خبر نیم سب کی گی چس کی گی خب کی گی کور کی گی ڈوبی گی پخ پلاس کے سر میں کے خود کور کی گی ڈوبی گی پخ پلاس کے سر میں کے خود ما
خپل لاس خیم خو خپل دوزخ کې زیم نیم پردی جنات کې نیم سوال د بل د در می پری خود نیم پردی جنات کې نیم سوال د بل د در می پری خود زان می او پی جان دانا شم خپل مالک شم لوی بچا شم تیر لڑ سپن سبا شم دا قانون لنگر مکی خود تیر لڑ سپن سبا شم دا قانون لنگر مکی خود
دونکو د غزل محفل ته مو یو ځل بیا هرکلی کوم. د نن خبرولې میلمه مو په کراچۍ کې میشت شاعر ماښام خټک دی. غزل محفل خبرونې ته ټلیفون وکړي او خپلې غزلې را سره شریکه کړي. د ټلیفون شمیرې د 001-202-205-04-03 بله شمیره ده 0800-999-90. ماښام خټک صاحب یو بل غزل د زرا واخله موقع ته راوړئ. ما سر خو نو زړې غزلې د زړې مجموعې غزلې به اورم. کته نوې راورې نو بیا بلا خوند وکړي.
بس
نو راځه
دا غزل ده. بادارا خدای د پارا لګ مې پرېږده په کلارا. بادارا خدای د پارا لگ میں پریک د پکدارا بادار لاس میں منی تے جزم پخپل لارا.
واہ واہ ډیر ښه.
بادار خدای د پارا لگ میں پریک د پکدارا بادار لاس میں منی تے جزم پخپل لارا
ډیر ښه.
او بادار بیا د سپینو جامو کو ستوري راخستی. بادار بیا د سپینو جامو کو ستوري راخستی بادار بیا د کوم تعبیر راوړل له بازارا.
واہ واہ ډیر ښه.
بادار بیا د سپینو جامو په ستوري راغستی. بادار بیا د کوم تعبیر راوړل له بازارا. بادار په خپل کور کې د شناخت نه پاتې کیږم. بادار په خپل کور کې د شناخت نه پاتې کیږم. بادار کتی ازم استاد شرط نه دی قطارا. بادار په خپل کور کې د شناخت نه پاتې کیږم. بادار کپیر نشم ساد شرط لدی قطارا. بادار خپل سترګو نه بشرم درته درشي. بادار خپل سترګو نه بشرم درته درشي. بادار کدی ونی ول سترګو ته انګارا. بادار خپل سترګو نه بشرم درته درشي. بادار کدی ونی ول سترګو ته انګارا. بادار بس دنن نه د خپل زما خپل. بادار بس دنن نه د خپل زما خپل. بادار نور دراز الیا سړو کې مې مشمارا. بادار بس دنن نه د خپل زما خپل. بادار نور دراز الیا سړو کې مې مشمارا. بادار ماخام کور لري حجرا لري جماعت هم. بادار ماخام کور لري حجرا لري جماعت هم. بادار د خیمه دي چاته بل چاته وسپارا. بادار خدای د پاره لګ می پریک د په قنارا. بادار لاس می منی سچ زم په قنارا.
ماشام صاحب د بادار حسن تکرار شعوري په شعر کې په غزل کې دی وتاړه او که غیر شعوري؟
یار زه په خپل دائم چې ما بالکل په شعوري په شعر کې غیر شعوري څه نه ګڼم. هر شعر شعوري دی په غیر شعوري. بالکل پښوري تور می کړه بالکل
پښوري او په دې ورستۍ کې دا یو نوې دود هم په دې غزل کې را پیدا شوی دی چې په پای کې د ردیف کله کله صاحب او خانه او چې شدا په دې د دینو ځوانو شاعرانو په غزل کې یو دود پیل شوی دی دې ته په څه نظر ګوري چې آیا دا یو شب بدلون دی یو جدت او کنا یو مصنوعي کار دی بوله
جدت تر حدا پوری خو چلو دا موږ وی چې دا هر وخت څوک دا ځکه چې نه کوکیږي کنه خو کایو سیسټم بیا دا چې هغه ته بیا کار ویل شي او هر سړی چې کوم یو کس استعمال کړي دا بل سړی چې کوم راځي هغه ټول سیزونه هغه صرف په تقلید کې روان دي کنه
بالکل
صحیح ده نو دا چې بیا د غندنه ده چې اوس یو سړی چې هغه فرض کړو دا چې ممتاز ورزې ده هغه چې کوي هغه د غټ کم سیس چې دا فکری ښکاری
صحیح صحیح
هغه چې کوم کوي ولې چې هغه داغه دا اوس عادت جوړ شوی دی دا داغه مزاج جوړ شوی دی هغه اوس د دین له بل چا ته شاعري نشي کولای
او دا اوس داغه د اسلوب یا داغه د سټایل داغه د سبک انداز
دی سټایل اسلوب جوړ شوی دی
بالکل
اوس بل سره چې کوم دی هغه راغستو هغه اوس بل چې کوم کوي هغه صرف تقلید کوي داغه په تقلید داغه په قدم می قدم یې خېل روان دی هغه شان د سجونه په زور له باسي په زور صاحب ک راځي ورته کنه خو صاحب په کې خامه خرابولي لانه چې په ترنو دا چې ژوند چې کوم دی تقليدي ارخ چې کوم دی نو هغه بیا کمزور هم دی خوندم نه کې پته مې لګیله کې پاده کرے چې مونږ بیا وایو چې را دې چې کوم دی اوور ایکس کوي ایکس کوي اوور ایکس کوي نو هغه پته لګی دا اوور ایکس هم پته لګی دا شان ته کوم سړی په تسجن په دا چې ژوند راولې نو دا هم پته لګی او چې کوم شي کوم سړی پکه دا اسلوب د غجوري نو هغه بیا په نختاري او دا د غسټایل او هغه په ډیر خپ او هنر باندې دی د ممتاز او رزيدي چې څومره شاعري ګورم هغه کدا ټکی استعمالي خو څومره زود لوي شاعر ما کله نه لیدلې چې هغه دومره شاعري کوي همیشه تن په هر ټکی هم نه وی دا خیال هم نه وی دا کله هم هغه د تکرار ښکار کیږي نو ما په خپل خیال
صحیح صحیح ماشام خټک صاحب استاد کتاب په سریزه کې پروفیسور اسماعیل گوهر صاحب یو ځای اسماعیل گوهر صاحب یو ځای لیکي وای د ژبې د شاعرانه استعمال هنر د ماشام خټک د تخلیقي مزاج فطري برخه ده تخلیقي مزاج د خارجي واقعیتو په تاو تاو جن نه دی په تاو تاو جن دی خو دا تاو په شاعرانه ژبه او اسلوب داسې هاوی نه دی چې مقصد د پاره د فن قربانولو تاثیر را ولاړ کړي او زه تر ډیره دا پښتنه تقریبا لار شاعر کوم چې خبرونه تر ایمیل مکم ځکه چې په شعر کې دغه د شعر او د شعر موضوع ډیره مهمه ده نو د چ ساس په شعر کې د دې ته اشاره کړي د چ ساس په شعر کې کته هم د حالاتو ذکر په کې زیات تې ماروزی حالات په کې زیات ذکر کړي دي خو د هنر خواجه مو زیات ورګټ کړي دي څه فکر کو چې آیا ک په حالاتو باندې سړی شاعری کوي نو څومره مهمه ده چې هغه شعر باید زیات هنري بڼه ولري نه دا چې د شعر اړخه زیات زور ور وي ځوان
چې دا سل لازم ده سل هغه وجه دا ده چې ګوره د هر شي خپل سپیشلټی کنه د هغه خاصي صحیح ده اوس کم فن هغه چې کم هم فن ده هغه د په خپل چوکاټ کې موجود دي صحیح ده اوس زه یو خبره کوم زه شاعر یم زه په شاعرۍ کې کوم کنه په کار دی چې زه د ټولو نه اول د شاعرۍ لوازمات او خیال وساتم هدي په چوکاټ کې
بالکل
کچره هغه پاګه چوکاټ کې نه دل بیا پکار چې زه شاعر ماغه چوکاټ خپل کوم دا چې حکم روزانه داخله روزانه خبرې کوي کنه روزانه واقعیت بیانې
دا
شاعر دی شاعر ولې په سړی باندې زیات اثر کوي چې هغه په غفنی انداز باندې جبر خپل انداز باندې وړي منظم کړي نه په سړی باندې خلګي چې دا ټول خبرې روزانه کیږي دا عام ژوند خبرې
څه
د دومره په خپل چوکاټ کې راوړي هغه چوکاټ د وژنې هغه د نظم د وژنې هغه د خپل د وژنې خلکو ته اپیل کوي
صحیح صحیح شمالي وزیرستان ته ورزو رحمت الله راخلو بیا خبرې کوو ما شان صاحب
جناب بالکل بالکل
په خیر رحمت الله
هلو هم جنتی دی ولنه تا ته سلام درکوم مشام خټک ته لږه کومه نه سلامونه وایم
ډیر مننه چې راوړی در رحمت الله خان
هغه به یو غزل درته پیښ کوم
خپل غزل دې ده
خپل دې
ده ډیر خوان بوتي نو راځه
ځوان یما زلمی یما تور نه یم استین یما مینا کوا مینا کوم زه متاثرین یما
دا بیا وه
دا خبر استین کرم ډیر صدا پدا یما په ګړ باندې شوقین یما مینا کوا مینا کوم زه متاثرین یما ګول غونډه ګلاب یما نن سبا شباب یما پسرو شندو مې وساکا وړې مچې دیبین یما ځوان یما زلمی یما تور نه مستین یما مینا کوا مینا کوم زه متاثرین یما ډیر ارمنی بشه لاړ وزیرستان تشم په حال د لیونی بشه لاړ وزیرستان تشم لاس را کرا کان یما پتا باندې امین یما مینا کوا مینا کوم زه متاثرین یما زه رحمت الله دور پتا یما شیدا دور زه رحمت الله دور پتا یما شیدا دور لتا یما اشنا یما ډیر په دغه امین یما مینا کوا مینا کوم زه متاثرین یما
ډیر مننه رحمت الله خان خدای دې له دې متاثر حالت دې پښتانه خدای وساتي او ټول دې له دې حالت راو بس نو زیارت ته ورځو سلام بخاری صاحب په خیر راغلی
السلام علیکم برکوال محسن صاحب
وعلیکم السلام
وتاو ما شاوختک صاحب او نایل محمد خورده دې به سلامونه وایي
ډیر مننه
په وعلیکم السلام
ساړه زیارت کې یخ ستا کنه تر اوسه پورې لا موسم سم
یا خبر ځته د اوسم د یخ وي
محسن صاحب ښه نو راتوای څه دی راوړی د غزل محفل
غزل خو مې راوړی ځخه دا چې لیونی سالونه دي خټک صاحب نظر په واچوي
ښه نو راځه
جی جی
همیشه خو دغه ستا ناز او ادا راته یادېږي چې راپور کشم له خوبه هر سبا راته یادېږي نور څه نشته بس نه کجی
ښه وای
هلو
نور څه نشته
بس نه پلونه سجده هر دم کوما زما د ګل غوندې سنما مینه ستا راته یادېږي خدای دې وکړي چې دې ووینم په خوب کې ستا د اتورې برګې سترګې له پخوا راته یادېږي شکله دور وو چې تیر شو نرازینا بیا هیڅ کله شکله دور وو چې تیر شو نرازینا بیا هیڅ کله چې تنها شم له خلکو یو ور بیا راته یادېږي زه په خپل هم یو شکله شاهزاده ما سلامه زه په خپل هم یو شکله شاهزاده ما سلامه بس مین په شاهزادګۍ شم بې پروا راته یادېږي برکوال مې خپل صاحب زغه غزل ونو
بخاري صاحب نور غزل خو نسوم ویل دا مکتای رښتیم ډېر لیونی مکتاو مننه بخاري صاحب
مې لیونی خلو کله سر ملګری شي بس
صحیح صحیح نو ما شام خټک صاحب کڅ پروايه بیا به نور خبرې کو
یار بس تا چې څنګه وکړه اخري شهزادګې ولا دا مسله خو خدای چې دی وې چې را 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 پاتم مسدار ته دی چې دې مدر دې چې څه د ورځې لکه چې نو دې دې څه دې دې چې سبار پاتم دا ته دی
نو بس دا ورې دلې چې په شعر کې باید بخې داسې نوې خبره وکي او له معمول چا په خبره وکي نو دم داسې خبره کړې ده پکې
یو کنه برحال خده ان شاء الله چې لیکل کین مخکې ډېر خوشي
صحیح
او په کار دې چې خپل
صحیح
شاعري چې کوم ده تاندو زلاندو ساتي په مخکې ګوزي خدای چې مطالعه پکاره ده چې ښه شاعران مطالعه کی ښه شاعران او شاعري ولي نور به ښه شاعري کوي
صحیح ماشان خټک صاحب په کراچي کې د پښتو ادبي حالو ځلو یا په خصوصا د شاعري په اړه خبرې کوو کو ګور چې پېښور او یا د پښتونخوا تر لکه مروته پورې دا یو جلا موږ یو ادبي حوزه ورته ویلای سو او موږ خو دا جنوبي پښتونخوا لږو به ترجمه نه دی بیل ادبي حوزه دا افغانستان کې کو ګور ختیځ خو ننګرهار او تر کابل پورې دا یو بیل ادبي حوزه دا او د جنوب خو کندهار کو ګور کندهار او هلمند دا یو بیل ادبي حوزه ده موږ دا ویلای شو چې په کراچي یو بیل د پښتو یو ادبي حوزه ده چې حالت چې کوم شاعري کې ژغل د نور پښتونخوا یو څه د سبق د سټایل په لحاظ یو څه بیل ده
بالکل نو دا غي وجه دا یو خدای دې چې د کراچي خپل چې کوم ابو هوا ده د کراچي د خار کم ژوند ده نو هغه هم د بل چې دلته کوو مغرونه نشتا سید ګذرونه نشتا او فطری خلا نشتا لازم خبره د شاعرانو په کلامونو کې د خپل خون فطری خون په کې ډیر کم
سید
نو خو د فطری خون سره سره چې کوم ستونزې ته په خپل خوره باندې ویني د دې نا نه باوجود چې دلته څومره په کړاو په مزدوري په مهنت په هغې باندې وخت تېروي خو د دلته کې د ذات مسله کله هم نه ده چېړلي دی بیا هم د کام مسله او هغه مسلې هغه ستونزې چې کوم دی دی راخلي او د هغه ستونزو سره روزانه چې کوم دی دی لګي هغه نظم کوي هغې ته د شاعرۍ یا د افسانې یا د تکل یا د ناول بڼه ورکوي او لیکي نو زه دا په خپل د کراچۍ چې څومره شاعران ګورو لازمي خبره او بله خبره ده چې دا فطري لکه په شاعرۍ کې چې مونږ وایو کله چې دا د خپل ماحول ناراضيږي نو اوس په زه په کراچۍ کې موضوع چې کوم د علم غر او یا په کې تاتره یادومه او یا په کې ګودر یادومه چې منګې داسې ورځانه په مازدیګر کې داسې نو خو نه دلته مازدیګر شته نه ګودر شته نه غر شته دا تاتره شته نو دا به هسې هم دا به زما سره دا څیزونه به نه فطري او نه به خوند وي نو د دې ځای شاعري چې کومه ده نو هغه د دې ماحول نه راوځي او د دې ماحول عکاسي هم کوي او دا پته لګي چې دا د کراچۍ شاعري ده
او څنګه چې کراچۍ د مختلفو قومونو یو ډیر لوی ښار دی چې په هغه کې بیلابیلې ژبې ویل کېږي که څه هم هغه حاکمه او یا عمومي ژبه چې هلته ټول خلک وایي خو اردو ده خو د مختلفو قومونو خلک دې ښار ته ورغلي دي څوک په خواریو مزدورۍ پسې څوک په نوکریو پسې دا راته ویلی سي چې هلته د اردو ادب یا هلته خو سندیان هم اوسېږي یا د سندي ادب په پښتو شاعري باندې هم څه اثر سوی دی یعنی پښتانه شاعران چې هلته دي د دغو ژبو ادبیات به هم دوی لوستي پر پښتو شاعر په پښتو ادب هم څه اثر وینئ که نه
د د دلته په کراچۍ کې خو زیاتر خاص په کراچۍ کې چې کومه ده په کراچۍ کې خو نه د سندي کلچر او نه د سندي ژبې څه اثر شته دی که نه تر دې یو 50% که مونږ وایو چې وی به خو وی به یا په سکولونو کې چې کوم د نصاب د ورځې نه پکې تر لسمه پورې یا اچولې ده که نه نو هغه هم د یو سرکاري حکمنامې تر حده پورې پرته ده په کراچۍ کې خو زه دا ګڼم چې په کراچۍ کې د سندي نه زیاته د پښتو اثر دی په کراچۍ ښار کې د پښتو بلکې د هغې د ټولو نه غټه خبره چې کومه ده دلته د ټولو نه اوس هغې نه پرته خو اوس بلوچ هم خپله بلوچ کلچر ډېر منځي و بیا اوس په جنوبي پښتونخوا کې هم دا خبره شروع شوې ده هغې په اثر کې دلته په کراچۍ کې هم پښتانه بیا دغه ورځ منځي دا د ټولو نه اول دلته په سندیانو په دې شروع کړي وو په کراچۍ کې چې په کراچۍ کې هغې ته د خپل ثقافت او د خپلې ژبې هغه احساس یې کمتري محسوسېدل نو هغې ځکه داسې ځونه منځل شروع کړل
او کوګور چې د یوشتمې پیړۍ په دې ورستۍ کلونو د شلمې پیړۍ په ورستۍ کلونو کې او د یوشتمې پیړۍ لپاره رئیس کراچۍ پښتو ژبې ته دوه داسې شاعران ورکړل چې هغه په لر او بر پښتونخوا کې د هغوی شعر د هغوی غزل لشک پرته منل شوی غزل ده چې هغه یو ارواښاد ریاست تسنیم دی او بل قیصر اپریدی صاحب دی دا راته ویلی سي چې آیا د دوی شعر یا د دوی غزل په دې سیمه کې په کراچۍ کې داسې زړې راټوکولي دي چې هغه د غزل دغه ونه وچېدو ته پرې نږدي زما مقصد دا دی چې هلته نوي شاعران هم راپیدا شوي دي چې هغه نوی شعر لیکي یا د دوی پر پله روان وي
دا څه خو ملګري شته دي چې هغې شاعري کوي دا داسې خبره چې آیا د دې په پله روان وي نو دا خو زه نشم
ما په پله مقصد دا نه ده چې مقصد مې دا نه ده چې خامخا دې د دوی په رنګ کې یعنې د دوی پیروي دې وکړي یعنې دوی چې څنګه نوی شعر ولیکه نوی غزلې ولیکله داسې
لکه کوم انداز باندې د ریاض اثر خو کم از کم ډېرو ملګرو اغستی هم و ٹھیک شو چې پاره کې زموږ سره ځنه داسې ملګري چې هغه باندې خو سکوټ یو چاغه نن سبا زموږ ملګری دغه زبان شاید د ښه شاعري کوي وصال مومند نو وصال مومند شاعري کته سو چرې وګوره هغه چې څنګه راغله جرسه دې جرګې ته نو دا هغه خپل یو دغه یو جدا سټایل خو چې کله دلته وخت تیر کو پاتې شو نو هغه باندې تقریبا لکه اکثر مونږ اردو شاعرانو خبره کوو کنه چې په شاعر باندې د دسیز غټول اثرات پراته وو کنه
بالکل
دغه شانته چې کوم دي دا د وصال مومند باندې چې کوم دی هغه په شاعرې هغې کې ټوټل چې کوم دی په هر جمله کې په هر شعر کې په هر کتاب د ریاست تسلیم عکس ښکاري
بالکل
رنگ
روایات سره تړلی شاعری کوي او بلکې ډېره کوټلی او ډېر درانه شاعری کوي.
بالکل
زه دا نه یم چې ریاض تسلیم کوټلی یا درانه شاعری نه کوي، دا غو سټایل بالکل جدا دی، دا سټایل بالکل جدا دی.
ماشام خټک صاحب دا تا چې د جنو مشهور شاعرانو پر شاعری باندې د وړي کتابچه چاپ کړی دی، دا غوی پر شاعری باندې د لیک کړی دی، څه فکر کو چې آیا په دې اوس وخت کې داسې پر شاعری باندې تجزیې او څېړنې او کره کتنې ډېرې کمې کېږي؟ یعنی پښتو شعر ډېر کم څېړل شوی او تجزیه شوی دی، دا دود ولې زموږ په دې معاصر ادب کې نشته؟ څه فکر کوئ؟
زه دا وایم چې نن سبا یو خدای دې چې شاید چې خلکو یو دای و آسان بانه موندلې ده چې وخت نشته کنه. وخت ته وایم چې دا ډېر عجیبه مسله ده، هر سړی بس دا د وخت نګیله کې چې وخت نشته یا زه ډیر مصروف یم یا په دې کار کې بوخت یم. زه دا وایم چې کله سړی یو ذمہواری په سر واخلي چې زه دا لیکل کوم او یو ځان ته یو ټارګیټ وټاکي، یو هدف وټاکي، نو بیا هر څه کول دي. او دا چې ما کوم لیکلي په دغه چاته ما اوس د ځوانانو چې څومره دي دا غو ټوټل شاعری مار اغستی ده چې را روان اوس یو درخه چې کوم دغه چا پیدون کې چې پای کې د ځوانانو کسانو د یو سوشل یو پینګلو سو پر شاعرانو باندې ما لیکل کړی دي، هغه چې کوم دا نو یو درخه اب چاپ شي دا داسې د نورو کسانو څومره د دې دور دی دا غو ماټو چې پای کې د افغانستان زمونږ د بر دی هغه دا غو شاعرانو مم کتابونه راغستی دي او داسې د نورو هغه باندې مې لیکل په خیال ده ان شاء الله زه به برخه بچی دا او په دغه سیس باندې په کار دادې دغه وجه بنیادی دادا چې دا یو تسلسل چې مونږ اوساتو، نو دا چې مونږ به د زړې شاعرۍ نه ما خبرو، مونږ د ځوانانو د شاعرۍ نه هم خبر، نو دا مونږ یو تسلسل وساتو. مونږ ته دا پته یې چې زمونږ شاعري د کم ځای نه په کم وخت په کم کم بنداز په کم پړاو د کم کم پړاو نه راتېږي او تر نه پر راورسېږي دې کم کم پړاوونه تیر کړي دي،
ناصر شنواری وخت کم نه نو کوي و پښتنه وکي سره یې وایي کنه وس
خاصه مته سره وایم چې په سیر کې پیغام څومره مهم دی او څنګه شاعران ورته څنګه توجه کړی دا په وڅ کې او په وخت کې بس دا د چا نکې د چا پیغام د چا چارګل پخېږي د چا نکې د چا پیغام د چا چارګل پخېږي او زما د کور ربل پسر د نارنج ګل پخېږي او څه دې د چا په خاطرې او غټې سترګې ستایا څه دې د چا په خاطرې او غټې سترګې ستایا زما دا دنګې دنګې پیغ دې د کابل پخېږي او په اخر کې ترته او رومانی
خیبر ته ورزو پرویز فکرمند صاحب په خیر سوات له سوات او فکرمند صاحب له سوات په خیر
السلام علیکم مرمتم سلام
و علیکم سلام فکرمند صاحب څنګه
بس یو غزل ده کوم او تم تم ده
راځه فکرمند صاحب
تیلی د زړه لوخړی پور ته د اسمان په طرف نن می د سترګو نه بیږي د گریبان په طرف او تقدیر می بیای په کم نور لاره می نه سمیږي د جون بیړی می همیشه زی د توپان په طرف او سترګې می ډکې کړلې خاورو پخاورو د خزان بادونو سترګې مې ډکې کړې پخاورو د خزان بادونو او لکه خزله باد مې وړي د بیابان په طرف او نه پکې ګل نه پکې پانی او نه غوټۍ پاتې شي. الوطن د ګلستان په طرف
دا مصره بیا وایه سم نه واورم.
نه پکې ګل نه پکې پانی او نه غوټۍ پاتې شي. تیره بادونه والوتل د ګلستان په طرف او بل مې په زړه د هجر اور تنده مې نه ماتېږي. سترګې مې تږي تږي کېږي د جانان په طرف او زه فکرمن د خپل نصیب حیرانه کړی یم چې قدم اخلم قدم دم د نقصان په طرف.
ډېر ښایسته
کولی ډېره ډېره منله
ډېر منل. ماشام خټک صاحب د ناصر شنواری پښتنې ته که جواب وای وای په شعر کې پیغام څومره ارزښت لري؟
جی جی په شعر کې خو پیغام د ټولو نه زیات مهم پیغام دی. خو پیغام په کار دی چې په فن د فن په جامه کې او د فن په چوکاټ کې وي. دا ضروري ده پیغام بالکل. خو یعنی پیغام خو د جماعت په اعلان کې وي کنه. سواده چې موږ کله په شعر کې وایو په کار دی چې هغه د فن په جامه کې د فن په چوکاټ کې.
ماشام صاحب ستا د شعرونو په مجموعه کې خو یو غزل وینم او یو آزاد نظمونه دي او یو څو هایکوګانې دي خو پابند نظم پکې نسته. څه فکر کوئ چې آیا اصناف د شاعرۍ لپاره څومره مهم بولئ؟
یا اصناف خو ډېر مهم دي. خو سوال دا دی چې زه په خپله به دا وایم چې شاید چې زه دومره تکړه نه یم چې زه پابند نظم ولیکلی شم. نو په دې وجه نه به زه بیا د غزل او د آزاد نظم لیکلی شم. او بیا که زه پابند نظم لیکم نو زه بیا د هغې په هغه کوم لوازمات چې دي په هغې کې به پابند شم نو بیا به رانه چې کوم ویل غواړم هغه شی به رانه شاید چې پاتې شي. نو دې وجه نه زه د آزاد نظم او د غزل یا هایکو راواخلم او په هغې کې ولیکلی شم. زه خو په صفا اعتراف دا کوم چې شاید زه په هغې کې کمزور یم.
ماشام صاحب
کزه
خپل تجربه درته وایم. ما ته خو آزاد شعر یا آزاد نظم تر پابند نظم ګران ښکاري. ما ډېر ځله تجربه کړې ده ځکه ډېر شاعران
زم دغه اعتراف کوم چې کمزور یم لکه کمزور ته چې زه اعتراف کوم خو مطلب دا چې نشم لیکلی کنه دی وجه نه دا زه اعتراف کوم باندې چې هغه کله کوم نو ما به هغه خو چې دا اردو والا چې گاڑی آتی ہے اور گاڑی جاتی ہے گاڑی جاتی ہے اور گاڑی آتی ہے اس پر دیکھ کے مغد ہے کافی ہم دے پکے شہر ہم دے ہر سم دے پکے خو پیغام پکے سر ہے
صحیح صحیح
ہر سے پکے اردو والے گاڑی آتی ہے گاڑی جاتی ہے گاڑی جاتی ہے گاڑی آتی ہے تو پر پکے کافی ہم رہا پکے پورا ریدم ہم رہا لے ہر سے پکے رہا لے پابندم دے خو سوال دارے چھے پکے پکے سر
صحیح.
نو بیا پر ادب بیا هم شاید چې پابند کم دا چې شی به لیکلی.
نو په پای کې دا راته وایي چې د شعرونو بل ټولګه به د کله راځي نوې شاعري دې څومره کړې ده؟
نو بل ټولګه ته مې خیال ده خدای زم مې خیال ده چې مضمون ټولګه بیل راشي او د غزلونو بیل راشي. دا مې خیال ده. نو څو دا چې سلوشتو پوری خو غزلونه را سره جمع شوي دي او د غشانت دا چې تر شلو پوری سره مضمونه دي نو کدا شپې ته دا چې او بیا یا سلو پوری د غزلونو ورسم کتاب ته جوړی کی د غشانت کدا مضمونه سلوش پنځو سو پوری ورسم هغه هم دا چې کتاب جوړی کی د دادر مې دې دوړ ته بیل بیل خیال دي چې د مضمون خپل ټول غرا شو د غزلونو خپل.
او ورستی پښتنه مې دا د ماشام خټک سبدا پښتنه تقریبا زله هر شاعر کوم ځکه چې دا یو شی ته وګورئ چې د پښتو کتاب بازار که موږ جوړو نو دغه د ډالۍ کلتور باید ختم کو. نو لتا مې پښتنه دا ده چې آیا ستا د شعرونو دا لومړی او دویمه ټولګه تا څو څو دانې چاپ کړې وې او خرڅ څومره سو بازار ته چې دې ورکړې وو څومره دانې خرڅ سوې؟
وروره ما خو زه خو دا کتابونه چاپ کوم او بیا مې د ټولو هغه د جرس د بجرګې رسالې چې کوم هغه د خلکو را سره پتې پرتې وې که نه نو بس هر سړي ته چې کوم دی ځنه بس یو لس لس دولس دولس دانې تړم او والته ورلګم.
نو دا د ډالۍ کلتور فکر نه کوي چې په خپل د پښتو کتاب بازار ته لیکوال او شاعر خپل تاوان رسولی دی؟
نه دا خبره نه ده. خبره نه ده چې مارکیټ شته نه چې اوسیز مارکیټ شته نه نو دا درسته خبره چې زه اوس پرکوال مخیر د پیل جماعت پر دا یو خل لستون کده د یو خل د ادب سره تړون کې
شاعران او لیکوال خو ډیر محدود دي نور نور ولس
کتاب غته اورسی دا ډیره غټه خبره ده
خو نور ولس که وګورو نور ولس خو بیخی زیات دی نو په بازار کې څومره خرڅیږي زما مقصد دا دی چې دا کتاب چې پروت دی
په دکان نو په بازار کې پښتو لولي څومره خلک دا راته وایي وای خیر سره لولي شو او لسته شو څومره کسان شي سوال دا دی چې مونږ کله پښتو د مارکیټ ژبه جوړ کړی نه کنا نو تر هغه پورې د دې معیار کلم مونږ به اول دا ژبه زه درته وایم چې د کراچۍ یو مثال در کوم ټیم کوم تاسو نه
خوښوم بس وخت کم د ما هغه د ماشام خټک صاحب چې په خپل شاعر او لیکوال که د کتاب بازار ته پام ونه کی او د پښتو کتاب د بازار پیدا کولو کې خپل کردار تر سره نه کی نو کتاب به څوک اخلي خو بیا هم په دې به بل وخت بیا هم خبرې کو او ډېر پښتنې را سره پاته سوې چې لا مې زړه ډک و چې خبرې مو کړې وای خو د خپرونې ځولۍ تنګه ده نو ماښام خټک صاحب بیا هم له تاسې ډېره مننه چې د غزل محفل ته راغلاست او خبرې مو را سره وکړې او خپل خوندوره شاعري مو را واورول
مننه ستاسو مننه جناب چې ماته دا عزت راکړو ماته دا شرف راکړو چې تاسو ما زه په دې پروګرام کې میلمه کړم او تاسو ملګرو سره د ما حال احوال وکړلو هغه ټلیفونونه وکړل موږ هغه سره خبرې وکړلې
ډیر مننه ګرانو اوریدونکو د غزل محفل ادبي خپرونې وخت هم همدومره و د خپرونې کوربه ما بارکوال میاخیل او د دې خپرونې پروډوسر نایلې محمد ته اجازه راکړئ خپرونه د شفیع سار په دې خپرونه پای په دې سندره پای ته رسو هر چیرې چې اس شش په ولري
ರಾಡಿಯೋ